لس بجې شوې، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. اجرائی رئیس عبدالله په چین کې دی او تمه ده چې نن به د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې وینا وکړي او په خپله وینا کې به د افغانستان د غړیتوب غوښتنه وکړي. البته په دې ټولنه کې پر دې او نورو موضوعاتو په روانه یو ساعته خپرونه کې راپورونه خپرو. همداراز د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واوري. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې نجیبه زمان او بخې ناجیه ساپه یې اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی: یونما له افغان حکومت سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. سعودي عربستان نن د هغه ائتلاف جوړیدل اعلان کړل چې هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده، او د امریکا ولسمشر وایي هیواد یې تر بل هر وخت د داعش یا اسلامي دولت ډله ځپي. پوره خبرونه: ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله نن په چین کې د شانګهای د همکاري د سازمان غونډې ته وینا وکړي. د اجرائی ریاست وین مجیب رحمان رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت اجرائی رئیس به د یو لړ مهمو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو ترڅنګ په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر مسلې هم تاکید وکړي.
رئیس اجرایی در صحبت هایش نقش افغانستان به عنوان
دوید حکومت اجرایی رئیس با خبر که د سیمه ده زړه په توګه د افغانستان پر رول او په صلح او امن کې د اقیزمنتو پر مسلې تاکید وکړي. یو ځل بیا به د دې سازمان لغړو غوړي چې د افغانستان د غړیتوب مسلې ته جدي پاملرنه وکړي.
د حکومت اجرائی رئیس د شانګهای د سازمان د غونډې ترڅنګ پرون د روسیې له صدراعظم او د هند هیئت له مشر سره هم جلا کتنې ترسره کړې. افغانستان له 2012 کال راهیسې د شانګهای د سازمان چې شپږ غړي لري او په 1999 کال کې تاسیس شوی په غونډو کې د سرونکي په توګه ګډون کوي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغانستان له دولت او د دې هیواد له خلکو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفری فیلډمن کابل ته په روسي سفر کې له افغان لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې دغه ژمنه کړې ده. ښاغلي فیلډمن وړمه ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني، له اجرائی رئیس عبدالله او د بهرنیو چارو له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره د افغانستان پر اوسنی وضعیت خبرې وکړي. نوموړي په داسې حال کې له افغانستان څخه کتنه کړې چې د دسمبر په 21مه به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی نیکولاس هایسم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې هیواد د اوسني امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه رڼا واچوي. ملګري ملتونه هر کال په افغانستان کې خپل سیاسي ماموریت یا یونما تمدیدوي. د باو پریکدال په نوم هغه امریکایي پوځي بچې څو کاله له طالبانو سره اسیر وو او وروسته خوشی شو له خدمته د فرار او د امریکا پوځ د خطر پیښولو په تور په پوځي محکمه کې محاکمه شي. دا خبره د امریکا پوځ په اعلامیه کې چې پرونی خبره کړې کړې ده. 29 کلن بریکدال چې د روان کال په پیل کې رسمن تورن شوی او د مجرم پیژندلو په صورت کې له عمري قید سره مخامخ دی، په 2009 کال کې د افغانستان په جنوب کې لیوي پوځي اډې وتلی وو چې وروسته طالبان ونیوو. نوموړي د دغې پیښې په اړه په خپلو څرګندونو کې چې خپل غږ یې ثبت کړی او له محاکمې مخکې یې یوه برخه د تېر پنجشنبې په ورځ رسنیو ترلاسه کړې ویلي چې دی له خپلې پوستې ځکه وتلی وو چې د خپل جزوتام د مشرانو ناکامۍ ته پاملرنه راجلب کړي. د پوځ په وینا نوموړی به د شمالي کارولینا په یو پوځي اډه کې محاکمه شي چې دقیقه نیټه به وروسته اعلان شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 428 افغانۍ.
ازادي راډیو
سعودي عربستان نن د سلور دیرش هیوادونو په ګډون د هغه ائتلاف جوړیدل اعلان کړل چې وایي هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. د سعودي دولتي خبري اژانس اس پی ای نن په یو بیان کې د هغو هیوادونو نومونه یاد کړل چې وایي د تروریزم پر ضد به ګډ عملیات کوي. د ائتلاف قرارګاه به په ریاض کې وي او له هغه ځای به د تروریزم پر ضد عملیات تنظیمیږي. په دې فهرست کې د مصر، قطر او متحده عرب اماراتو په ګډون سو عربي هیوادونه او نور اسلامي هیوادونه لکه ترکیه، مالیزیا او پاکستان او همداراز د خلیج او افریقا سو هیوادونه یاد شوي دي. بیان زیاتوي چې یاد شوي سوله ییز هیوادونه او نړیوالې موسسې به د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره له نړیوالو هڅو سره د ملاتړ په مقصد خپل اقدامات همغږي کړي سو په نړۍ کې ثبات ټینګ کړي. د سعودي د شیاسیال ایران نوم په دې فهرست کې نشته. د سعودي دفاع وزیر محمد بن سلمان نن ناڅاپه په یو خبري غونډه کې څرګند شو او خبریالانو ته یې وویل چې دا ائتلاف به په عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې پوځي عملیات همغږي کړي خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. بن سلمان چې څرګندونې د سعودي پر تلویزیوني چینل خبرېدې هم درز ویل چې دا ائتلاف به نه یوازې د داعش ډلې بلکې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. په اروپایي ټولنه کې د سربیا د احتمالي غړیتوب په اړه پرون په بروکسل کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې او ورسره په دې ټولنه کې د سربیا د غړیتوب پر دو لومړیو پړاوونو بحث وشو. په دې غونډه کې د غړیتوب له 15 پړاوونو څخه د دو په اړه خبرې وشوې چې یوې د سربیا له پخواني ایالت کاسو سره د اړیکو عادي کول دي. کاسو له سربیا پرته د نړۍ 111 هیوادونو په رسمیت پیژندلي. د بحثونو بله موضوع د سربیا مالي اداره وه. د لوکسمبورګ د بهرنیو چارو وزیر ژان اسلبرون چې هیواد د اروپایي ټولنې دوره مشري کوي وویل چې دا مقدماتي غونډه د سربیا د غړیتوب د منلو لپاره خورا مهمه وه. سربیا په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب د کاندید موقف په 2012 کال کې ترلاسه کړ. اروپایي کمیسیون تیره میاشت وویل چې بلګراد به هم په سیاسي او هم به په اقتصادي برخه کې ښه پرمختګ کړی خو باید د قانون د تطبیق په برخه کې خپل اعتبار زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن سهار ماسکو ته ورسید او ټاکل شوی چې د ورځې په اوږدو کې به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې د سولې د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د سیاسي انتقال او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د موافقې په اړه خبرې وکړي. کیری په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې ټاکل شوی د نړۍ پیاوړي هیوادونه د دې اونۍ په پای کې د سولې په اړه د خبرو په درېیم پړاو کې په نیویارک کې ګډون وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تېر ماښام په یو بیان کې وویل چې کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاوروف پرون په ټلیفوني خبرو کې له هر راز غونډې مخکې د یو لړ ځانګړو شرایطو پر وسه کول موافقه وکړه چې له دې سره د نیویارک د غونډې په برخه کې یو لړ شکونه رابرسېره شوي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون بیا وویل کیری په دې تمه مسکو ته روان شوی چې د دې غونډې د جوړېدو لپاره به هیڅ راز مخکینی شرطونه نه وي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ ویل چې د اسلامي دولت ډلې ډېرې سیمې چې وخت یې په عراق او سوریه کې پرې ولکه ټینګه کړې وه له لاسه ورکړي، خو بیا هم دې ته اړتیا ده چې د دغې سخت دریځې ډلې په وړاندې نور چټک پرمختګونه هم وشي. اوباما دا څرګندونې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د ستراتیژۍ په اړه د خپل هیواد له پوځي او د ملي امنیت له مشرانو سره له غونډې وروسته په پینټاګون کې خبریالانو ته وکړې.
دوی مشتر بل هر وخت زیاد د اسلامي دولت ډلې سخت ځپوده. داعش پر ضد امریکا په مشرۍ ائتلاف الوتکې زموږ شنګي بم غورځوونکو او ډرون الوتکو هوایي حملې زیاتې کړې. تر ننه پورې نږدې 9000 حملې سوي دي.
اوباما خبریالانو ته وویل چې د امریکا په ستراتیژۍ کې د سخت دریځو مشرانو تعقیبول، په نورو هیوادونو کې امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکول او د دغې ډلې د مالي سرچینو او تبلیغ مخنیوي شامل دي. د خبرونو پای.
مرزیه احمدزی و د افغانستان او نړۍ له خبرونو سره. قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د خبرونې په دوام کې به واورئ چې اجرایه رئیس په چین کې دی او په پام کې ده چې نن په خپله وینا کې په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب غوښتنه وکړي. د شانګهای د همکاریو د سازمان په غونډه کې د عبدالله او د افغان پلاوی د ګډون پر اهمیت مو د یو کار په نظر غوښتای.
د اجرائیه رئیس حضور د سازمان کې د افغانستان د موقف او د افغانستان د غوښتنې مطرح کول او ته ډیر په اهمیت دی.
آیا د داعش ډلې د ایدیولوژیکي ماتې لپاره لارې چارې شته؟ په دې اړه د نړیوالو کارپوهانو سره د مرکو پر بنسټ یو تحلیلي راپور لرو. د بخښنې نړیوال سازمان د بلغاریا چارواکي له هغو کډوالو سره سم چلند ته هڅولي چې د دې هیواد له لارې لویدیځ ته ځي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې پر هغو ستونزو بحث کوو چې میرمنې د ولادت پر مهال ورسره مخامخ شوي.
که به حلاله و که به مرداره و دغه ته به هم هم نه کاتي چې دا خو یاري استعمال شوی ده. موږ باید په هغه باندې پرېکوات یې هم تا راواخیست. که به تار م پاک و که به ناپاک و په هغه به م وټک.
نیمه نړۍ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو د ځانګړي پروګرام تندې څانګې سره خپرېږي. په پام کې ده د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله چې د یو پلاوي په مشرۍ د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره چین ته تللی، نن د دې سازمان غونډې ته وینا وکړي. افغانستان له 2012 کال راهیسې د دې سازمان چې په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو د پراخېدو په هدف په 1996 کال کې تاسیس شوی، په غونډو کې د څارونکي په توګه ګډون کوي. عبدالله د دې سازمان غونډې ته پر وینا سربیره د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره جلا لیدنې کتنې هم ترسره کوي چې په دې ترڅ کې پرون د روسیې له صدر اعظم او د هند د پلاوي له مشر سره وکتل. نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس به نن د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو د سازمان غونډې ته وینا وکړي. دا خبره د اجرائیه ریاست ویان مجبور رحمان رحیمی پرون ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې عبدالله به د دې سازمان غړو ته په وینا کې پر یو لړ مهمو کورنیو او سیمه ییزو موضوعاتو رڼا واچوي.
مبارزه با افراطګرایی، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر،
د افراطیت پر وړاندې مبارزه، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوی، د کوکنارو د کر پر وړاندې مبارزه او همدارنګه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دې سازمان د غړو همکاري او له تروریزم سره مبارزه چې افغانستان د جبهې په لومړۍ کرښه کې دی، هغه مسایل دي چې د افغانستان د حکومت د اجرائیه رئیس په وینا کې به مطرح شي. افغانستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان بشپړ غړی نه دی، خو په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. د اجرائیه ریاست ویان ویل عبدالله به په دې غونډه کې په دې اړه چې افغانستان په سیمه کې د سازمان لپاره ډیر مهم دی او بشپړ غړیتوب باید ومنل شي هم تاکید وکړي. رحیمی په وینا ډیر غړي په دې اړه مثبت نظر لري او افغانستان هیله مند دی چې په بله سرمشیزه کې د دې سازمان بشپړ غړیتوب حاصل کړي. د حکومت اجرائیه رئیس د سازمان د غونډې ترڅنګ پرون د روسیې له صدر اعظم او د هند هیات له مشر سره جلا کتنې ترسره کړې. رحیمی په وینا د روسیې له صدر اعظم دیمتري میدویدف سره په کتنه کې د حکومت اجرائیه رئیس له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د روسیې د مرستې غوښتنه وکړه چې د روسیې صدر اعظم هم په ډیرو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه. میدویدف ژمنه وکړه چې روسیه دې ته تیاره ده چې له افغانستان سره د تروریزم او د افراطیت پر وړاندې مبارزې او هم د ملي اردو د ځواکونو د پیاوړتیا یا په برخو کې تر هغه چې د روسیې په وس کې وي همکاري وکړي. د شانګهای د سیمه ییزې همکارۍ په سازمان کې چین، روسیه، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او قرغزستان غړیتوب لري او افغانستان، پاکستان، هند، ایران، بیلاروس او منګولیا هم د څارونکو په توګه د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. د 2015 کال د جولای د 10 په غونډه کې د سازمان هند او پاکستان هم د بشپړ غړو په توګه ومنل چې په را روان 2016 کال کې به د دې سازمان د بشپړ غړو په توګه په غونډو کې ګډون کوي. د شانګهای سازمان په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکارۍ په هدف په 1996 کال کې جوړ شوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله چین ته تللی او تمه ده چې نن به د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې وینا وکړي او په خپله وینا کې به د افغانستان د غړیتوب غوښتنه وکړي. په دې سازمان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دا غونډه او هلته د افغانستان د حکومت د اجرائیه رئیس ګډون څومره مهم دی؟ آیا دا غونډه به د افغانستان لپاره مهمه لاسته راوړنه ولري؟ دا او ځینې نورې پوښتنې نوریاس نوری د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي له استاد حمیدالله فاروقي سره په مرکه کې مطرح کړي. ښاغلي فاروقي د مرکې په پیل کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دا غونډه مهمه وبلله.
افغانستان لپاره دغه ناسته ډیره مهمیت لري، د سربیره چې افغانستان کې د ناظر پیسې اشتراک کړي، مګر د افغانستان د اجرایه رئیس حضور په دې سازمان کې دا موقعیت او دا فرصت افغانستان ته ورکوي چې د افغانستان موقف مخصوصا د دې منطقې د امنیتي حالاتو او د اقتصادي همکاریو همغږیو چې دلته مشترک په نافې د ټولو هېوادو موجودي، د افغانستان د موقف او د افغانستان د غوښتنې مطرح کول هلته ډېر به اهمیت دی. په عین حال کې د افغانستان د نماینده لپاره دا چانس ورکول کېږي چې د افغانستان د حکومت هیلې او ارزوګانې په خپلو مختلفو نشستو کې چې د نورو هېوادو د صدراعظمانو او هیاتانو سره یې لري د افغانستان موقف هغو طرفه بربنډه کړي او د هغو نه په جدیت سره دا وغواړي چې چون د افغانستان او د دغو هېوادو چې د دغې منطقې په د کنفرانس کې حضور لري د مشترک منافع او مشترک تهدیداتو سره مواجه دي، دغه مسایل یو ځل بیا افغانستان او د افغانستان د ولس ارزوګانې شریکول افغانستان ته چانس ورکوي.
چین د شنګای د همکارۍ د سازمان د وروستۍ غونډې کوربه دی. چین هم د سیمې یو مهم لوبغاړی دی د افغانستان په سوله او ثبات او اقتصادي وده کې. څه فکر کوئ چې آیا دغه اوسنی فرصت په پام سره چین به بیا هم له دې زیاته هڅه وکړي؟
چین هېواد باید یو قدرتمند او د یو نوی زور شوی اقتصاد د منطقه کې په جهان کې د افغانستان سره او د افغانستان د اقتصادي حالات په رابطه باندې ډېر علاقمند دی چې افغانستان کې خپل همکاري وغځوي. د افغانستان د ولسمشر تک تر اوسه کال چین ته د هغو تعهداتو چې دوی کړی او په عین حال کې هغه علایق چې دوی په دې اخرو مذاکراتو کې چې د افغان مشرانو سره مخصوصا د افغانستان د ولسمشر سره د هغو د خارجه چارو وزیر په اسلام آباد کې کړي و، دوی علاقمندي په جدیت سره ښودلی چې د افغانستان د سولې په رابطه او د افغانستان د امنیت په رابطه د افغانستان د اقتصادي ودې په رابطه خپل نقش توجه ورکړي او تمدید دا د افغانستان لپاره یو ډېر اساسي بحث دی.
افغانستان حکومت هلې ځلې پیل کړي چې افغانستان د یو پل په حیث په سیمه کې راڅرګند شي. د هڅو وروستۍ بېلګه هم د تپي هغه پروژه وه چې له ډېرو کلونو راهیسې په ټپه درېدلې وه. تېره ورځ دغه پروژه هم چې د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه ډېر مهمه ده پرانستل شوه. آیا د تپي پروژه به د اتصالي پل د پروژو یو پیل وي؟
دغه حادثه په دې ټاپي د کار د پلي کېدو او په شانګهای کې د افغانستان برجسته حضور دا د افغانستان هغه نقش چې د اخرو لسو کالو کې د انزوا نه راوتلی یو استثنایی او تاریخي لاسته راوړنه ده. زه اعتقاد لرم چې د ټاپي پروژه نه تنها د افغانستان لپاره د اقتصادي او د سیاسي برجستګۍ یو پروژه ده، بلکې د دغې منطقې د همګرایۍ او همیارۍ په رابطه باندې یوه ډېره اساسي او د بدلون د راوستلو یوه نښه ده. او زه هیله من یم چې دا به د افغانستان د سولې ثبات او د افغانستان د ولس د رفاه لپاره یو نوی او اساسي ګام وي او یو نوی برجسته تاریخ دی.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حمید الله فاروقی و چې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د غوښتنې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. آیا افغانستان په یو وخت کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان او ناټو غړیتوب لرلی شي او له دې دو تقریبا مخالفو قطبونو سره په اړیکو کې به توازن وساتلی شي؟ که تاسو په دې اړه کوم نظر یا تبصره لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پر همدې موضوع د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د کابل بانک پوروړي خلیل الله فیروزی ته د یو ښارګوټي د تړون ورکولو موضوع او د شانګهای کنفرانس ګټو ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې خلیل الله فیروزی ته د یو ښارګوټي د تړون ورکولو په اړه د افغان چارواکو پرونی استجواب دا موضوع لا پسې پیچلې کړه. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر له خلیل الله فیروزی سره د هوشمن ښارګوټي تړون لغوه کړ، خو په دغه تړون کې یې د شبي فساد مخه ونیوله. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د کابل بانک په قضیه کې هر ورځ نوي نوي اړخونه پیدا کیږي او حکومت هم په دې برخه کې کمزوري عمل کوي. جامعه باز ورسپانه هم خپل سرمقاله هم دې موضوع ته ځانګړي کړي او لیکلي دي چې د کابل بانک موضوع د ډیرو معمایي رمزونو په کلی بدله شوې ده. په سرمقاله کې راغلي چې دغه موضوع پلان محال کې حل کېدونکې نه ده او رستر بلې پیچلتیا زیاتېږي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د کابل بانک له پوروړي خلیل الله فیروزي سره د تړون لاسلیک کول د کابل بانک په قضیه کې د فساد یوه موضوع ده، او د ورځپاڼې په باور په دې برخه کې نور غیر قانوني کارونه هم شوي چې تر اوسه نه دي افشا شوي. د ورځپاڼې په سرمقاله کې دا هم راغلي چې د ولسي جرګې په پرونۍ استجوابیه غونډه کې د ولسمشر د پخواني حقوقي سلاحکار او د کابل بانک د تصفیه ادارې د مشر خبرو یا د موضوع نه یوازې دا چې روښانه نه کړه، بلکې په جدي خبرو سره یې لا پیچلې کړه. چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د ولسمشر د پخواني حقوقي سلاحکار دا خبرې راخیستې چې ویلي دي کورنۍ او بهرنۍ کړۍ نه غواړي د کابل بانک قضیه حل شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د شانګهای سازمان د غونډې په اړه لیکلي چې تېره ورځ د دغه کنفرانس په څنډه کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د روسیې له صدراعظم دیمیتر میدودوف سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. اسلام ورځپاڼې بیا د شانګهای کنفرانس هیلو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه کنفرانس په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې امنیت او ثبات ته جدي اړتیا لیدل کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې د شانګهای په غونډه کې باید د داعش د ګواښ په اړه هم خبرې وشي، ځکه چې دا پدیده په سیمه کې نوې ده او د جلب او جذب هڅې کوي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. په کندوز کې سیمه ایز چارواکي وایي چې له دوه ورځو راهیسې د ولایت د ښار په اړوندو سیمو کې د افغانستان د ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات پیل شوي چې په ترڅ کې 8 وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې ولایت سرپرست ولی حمدالله دانشي ویلي چې دا عملیات د ناټو د هوایي ځواکونو په مرسته ترسره شوي او لا هم دا عملیات په دې ولایت کې دوام لري. اجمل آریان په دې اړه له سیمې نور حال راکوي.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د یوې تخنیکی سهوې له کبله د راپور په خپل وخت خپور نشو. دا د کندوز د عملیاتو په اړه د اجمل آریان راپور وړاندې کیږي.
په کندز ولایت کې 8 وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د نوموړي ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې دغه عملیات د دولتي ګډو ځواکونو لخوا او د ناټو هوایي ځواکونو په مرسته د دې ولایت د ښار اړوندو سیمو کې پیل شوي دي، او په پایله کې 8 وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندز د امنیت قمندان محمد قاسم جنګلباغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې 22 سلوال طالبان وژل سوی دی او یو لستنه ټپان سوی دی.
دلی عملیات تعداد دشمن 27 نفر کشته، 11 زخمی. این فرز کماندان سرقه تا آباد آبین بروزو داشت مناصردار.
پا دی عملیاتو که 22 وسلوال طالبان وژل سوی دی او یو لستنه ټپان سوی دی. همدارنگ پا وژل سو کسانو که دی طالبان و 15 مشهور قماندانان هم شامل دی. دی نموری پا وینا چه پا دی عملیاتو که دی کندوز ښار پورې اړوند دی کانم و سیمه همدارنگ یو شمیر نور سیمه د طالبانو له حضور څخه تصفیه سوی دی. د هغه د خبرو پر بنسټ چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه اراده هموی ټانګونه، دوه اراده رینجر موټر، یو اراده امبولانس او یو اراده هایلکس موټر له منځه تللی دي. جنګلباغ همداراز وویل چې په دې عملیاتو کې ملکی وګړو ته او دولتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د امنیت قمندان وایي چې لا هم تصفیوي عملیات د کندز ښار اړوند سیمو کې دوام لري. بلې خواته د کندز ولایت سرپرست حمدالله دانشی ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه عملیات د ناټو هوایي ځواکونو په مرسته پیل سوی.
عملیاتی کې نیروهای امنیتی در ولایت کندز اجرا کردن، البته با حمایت هوایی قوتهای کار بین المللی،
دغه عملیات چې په کندوز کې د دولتي ځواکونو لخوا د طالبانو د ځپلو په هدف پیل سوی دی، په دې عملیاتو کې د ناټو هوایي ځواکونه هم مرسته کړې ده، او دا عملیات به تر هغه وخته پورې جریان ولري څو چې د کندوز ټولې سیمې د طالبانو له موجودیت څخه نوې تصفیه سوي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې اوس مهال یوازې د دې ولایت ښار د دولتي ځواکونو په حاکمیت کې دی، خو د ښار شاوخوا سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي. د نوموړي ولایت دوه تنه اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
او که چیرې دغه اوس زمای د دولت کې اقدامو کې عملیاتو کې او د نارامیګانې تر شا بوزي د جنگونه، او که چیرې دا کارونه کې امکان لري سی عمل میاش کې ونشنی سی ټول جوینه ستری خواسه بیا غه حالت کې نور امکان نه لري.
فلحال د کندوز د څلور دروازې له دولت سره دی، نورګرد طالبان دی او کدام داسې پریږدي نو زمای د زمای د ګرد اکمالی جو پسلی ته ګوره سی شار بم کندوز بیرته لکه پخوا غوندې سقوط
کې. د کندوز ولایت یو زیات شمېر اوسېدونکي وایي چې مرکزی حکومت د کندوز په اړه هیڅ جدي اراده نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي دي. داعش یوه بله ډله ده چې هغه هم د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې فعالیت کوي، خو آیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش ایدیولوژیک شکست ممکن دی؟ او که ممکن دی د دې لپاره څه کول پکار دي؟ تر اوسه د نړۍ ځواب دې پوښتنې ته دا و چې دغه ډله له پوځي لارې ماته شي، خو اساسي ستونزه د دې افراطي ډلې د ایدیولوژۍ ماتول دي، هغه مفکوره چې په زرګونو کسان ورته لیوال دي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې خبریال چارلز رکنګل په دې اړه یو مفصل راپور برابر کړی چې جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
دانیل کوهلر په لویدیځ کې د ګوتو په شمار کسانو څخه دی چې له سوریې څخه له راستنېدونکو او راستنو سویو داعشیانو سره سروکار لري. کوهلر هڅه کوي دغه راستنې سوي سختریزې بیرته عادي ژوند ته ستانه کړي. دی د جرمني تابع دی. په ټوله اروپا او شمالي امریکا کې د داعش ډلې له غړو او کورنیو سره کار کوي او د تازه کسانو د جلب او جذب په برخه کې د جهادي ایدیالوژیو له ځواک سره له نږدې آشنا سوی دی. په داسل کې چې داعش ډله په نړۍ کې په یوه مشهوره سختریزې ډلې بدله سوې، دانیل کوهلر او څو تنه همکاران یې د داعش ډلې د فعالیت شاهدان دي چې دغه ډله په نړیواله کچه د تازه کسانو د ګمارنې په برخه کې تر نورو ډلو حتی القاعده شبکې مخکې ده. کوهلر وایي ټولې سختریزې ډلې نوي غړي په دې شعارونو سره جذبوي چې ګواکې اسلام په خطر کې دی او شریر قوتونه ورباندې حملې کوي او مؤمنان باید د دې شریر قوت په وړاندې وجنګیږي. خو دانیل کوهلر وایي د داعش ډلې ټولو سختریزو غړو دغه وینا عملي کړې ده.
داعش ډله دغه ډول زیاتې ویناوې عملي کوي. دوی په جغرافیایي لحاظ پر زیاتو سیمو کنټرول لري او هڅه کوي د داسې یو دولت په توګه ښکاره شي چې عملي کار کوي. دوی همداراز کوشش کوي هغو کسانو ته چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره ملګري کېدو ته لیوال دي وښیي چې دا دوی دي چې ټولې هغه ژمنې به عملي کوي چې القاعده او نورې اسلامي سخت دریزې ډلې په تېرو وختونو کې د هغو په عملي کولو کې پاتې راغلي.
د کوهلر په خبره د هغه پیغام او شعار دی چې دا ډله له ټولنیز او اقتصادي موقف پرته ګڼ کسان جذبوي. دا ډله نویو غړو ته دلیل ورکوي چې عقیده به یې خوندي وي او هم د استوګنې لپاره یو ځای ورکول کیږي. خو هغه سختریزه وسلول چې په خپلو هیوادونو کې جنګیږي داسې یو مرجع ورپېژندل کیږي چې دوی باید ورڅخه وکړي. دانیل کوهلر چې په جرمني کې د افراطیت په باب د یوه څېړنیز انسټیټیوټ مشر دی، له عراق او سوریې څخه د داعش ډلې د لسکونو راستنو سوي غړو سره خبرې کړې او له دې ډلې سره د یو ځای کېدو بېلابېلې انګیزې پیدا کړې دي. په دغو کسانو کې ځینې په ټولنه کې د ناوړه حالاتو له درکه خوابدي یا هم مایوسه وه، یا هم په خپلو ټولنو کې یې د نژادي تبعیض له کبله ځانونه منځوي احساس کړي او له داعش سره ملګري سوي دي. ځینې نور بیا له ماجراګانو سره لیوالتیا لري، یا یې هم له هغو کسانو سره مرستې ته لیوالتیا ښوولې چې له خطر سره مخامخ دي. کوهلر وایي د داعش ډلې زیات راستنې سوي جنګیالي رواني ستونزې لري.
د داعش ډلې اکثر جنګیالي چې راستنه شوي شوکې لیدلی او له رواني ستونزو سره لاسو ګریوان شوي دي. تاسې خپله فکر وکړئ که تاسې له داعش ډلې سره ملګري وای، یا هم په عراق او سوریا کې وای، هغه څه مو ترلاسه کولای شوی چې تاسو غوښتل، نو ځکه بیرته ستنېدو ته دلیل نه پاتې کېده. داعش دا مهال په دې موقف کې نه دی چې د پلان شویو ماموریتونو لپاره خپل جنګیالي ولیږي. دوی د جنګ په میدان کې جنګیالیو ته اړتیا لري او دا مهال تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې داسې کسان لري.
د کوهلر په خبره داعش ډله د دغسې کسانو په جلب او جذب کې بریالۍ وه، په ځانګړې توګه چې د هالیوډ فلمونو غوندې افسانوي کیسې یا هم ماهرانه تکتیکونه ورشي. د کوهلر په خبره داعش د هالیوډ د فلمونو یا هم د ویډیو گیمونو غوندې خپل روایتونه یې رایه کوي. دغه ډله له ځانه یو ویډیو گیم هم لري. هغو لنډو ویډیوي کلیپونو هم داعش ته د نویو غړو په جلبولو کې مرسته کړې چې په ټویټر او نورو ټولنیزو پاڼو کې خپرې سوې چې د جنګ په میدانونو کې ثبت سوي دي. ځینې کتونکي وایي که داعش ډله ونه کولی سي د نویو جذب سویو غړو غوښتنې پوره کړي، ښایي اخر خپل اعتبار وبایلي. د داعش ډلې ویان ابو محمد العدنانی په 2013 میلادي کال کې ویلي وه د دې ډلې هدف دا دی چې د اسلام له فاتحانو په الهام یو لوی اسلامي خلافت رامنځته کړي. خو د دې اتلانتیک خپرونې یو خبریال گریم ووډ د 2015 میلادي کال په پیل کې لیکلي وه د هرې میاشتې په تېرېدو سره د داعش ډلې پرمختګ پڅیږي او د نورو سیمو په نیولو کې پاتې راځي. دی وایي داعش ډله نن سبا د منځني ختیځ کوم دولت ته چې خلکو ته د سوکالۍ په راوستلو کې پاتې راغلی وي ورته ده، نه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد فاتح دولت ته.
د وخت د سهار 10:13 شوې. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راسره اوسئ. نور مطالب هم لرو، خو سمدستي مرزی احمدزی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په چین کې د شانګهای د همکاري د سازمان غونډې ته وینا وکړي. د اجرایی ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت اجرایی رئیس به د یو لړ مهمو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو ترڅنګ په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر مسلې هم تاکید وکړي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغانستان له دولت او د دې هېواد له خلکو سره د دوامداره مرستو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفري فیلډمن کابل ته په روسي سفر کې له افغان لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې دغه ژمنه کړې ده. د باو پریکدال په نوم هغه امریکایي پوځي به چې څو کاله له طالبانو سره اسیر و او وروسته خوشې شو له خدمته د فرار او د امریکا پوځ ته د خطر پیښولو په تور په پوځي محکمه کې محاکمه شي. دا خبره د امریکا پوځ په هغه اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ده. سعودي عربستان نن د هغه ائتلاف جوړېدل اعلان کړل چې هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. د سعودي دولتي خبري اژانس اس پی ای نن په یو بیان کې ویلي د ائتلاف قرارګاه به په ریاض کې وي او له هغه ځای به د تروریزم پر ضد عملیات تنظیمي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن سهار ماسکو ته ورسید او ټاکل شوی چې د ورځې په اوږدو کې به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې د سوریې د کورنۍ د جګړې د ختمولو لپاره د سیاسي انتقال او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د موافقې په اړه خبرې وکړي. او په اروپایي ټولنه کې د سربیا د احتمالي غړیتوب په اړه پرون په بروکسل کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې او ورسره په دې ټولنه کې د سربیا د غړیتوب پر دوو لومړیو پړاوونو بحث وشو. په دې غونډو کې د سربیا له پخواني ایالت کاسو سره د اړیکو عادي کول او بل موضوع د سربیا مالی اداره و.
د بخښنې نړیوال سازمان په یوې اعلامیه کې د بلغاریا له چارواکو غوښتنه کړې چې په هغه هیواد کې له هغو کډوالو سره ناسم چلند پای ته ورسوي چې ختیځ اروپا ته د رسېدو په تکل له دې هېواده تیریږي. د بخښنې د نړیوال سازمان په دې اعلامیه کې د بلغاریایي پولیسو لخوا د کډوالو د وهلو ډبولو او ځورونې یو شمېر موارد یاد شوي دي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان له بلغاریایي چارواکو څخه وغوښتل چې د کډوالو لخوا د هغه شکایتونو څېړنه وکړي چې وایي د پولیسو لخوا وهل شوي، ډبولو شوي، ډزې پرې شوي او لوټل شوي. دا احمد پنوم یو وشکلن افغان د بخښنې نړیوال سازمان ته ویلي پولیسو په بلغاریا ژبه ورته وویل چې ورشي. کله چې ورلنډ شو ټوپک یې ورته ونیوه او پر مخ یې ګزار ورکړ. احمد وایي زه چې پرې وتم پر یو بل 25 کلن افغان سړي پسې ورغلل او هغه یې ډېر بد واهه. د هغه له پوزې او خولې وینې روانې شوې. احمد ویلي ټول هغه کسان چې له بلغاریا تیریږي او د سربیا سرحد ته رسیږي د بلغاریا د پولیسو لخوا وهل شوي، ډبول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تیرو څو اونیو راهیسې ورته پرله پسې د کډوالو سره د بلغاریایي پولیسو د ناسم چلند په اړه رپورټونه ورسیږي چې کډوال وهي، ډبوي، ځوروي او له هغوی څخه پیسې او موبایل ټلیفونونه اخلي. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنرۍ د یو رپورټ په حواله وایي چې اوس هم له بلغاریا څخه د ورځې 200 کسان په سربیا کې د کډوالو کم ته رسیږي چې له دوی څخه ډېر یې د بلغاریایي پولیسو د ناوړه چلند له کبله ژوبل او ناسم روغتیایي وضعیت کې وي. په سربیا کې له کډوالو سره یو مرسته کوونکی رضاکار د بخښنې نړیوال سازمان ته ویلي ما د ډیرو په وجود نارغیدلي ټپونه، داغونه او سوځیدنې ولیدي. ټول هغه خلک چې ما ورسره خبرې کړې وایي چې پولیسو د ګوتو نښې اخیستو ته مجبورول. دا رضاکار وایي کډوالو ورته ویلي چې بلغاریایي پولیسو دوی وهل ډبول په زنځیرونو یې تړل واشي سپي پسې خوشې کول او په برقي ډنډو یې وهل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په بلغاریا کې له کډوالو سره تقریبا د پولیسو چلند یو ډول دی. کډوال پولیسو سره مخ کیږي، ډېر کله یې هغوی وهي ډبوي، موبایل ټلیفونونه او نور قیمتي شیان ترې اخلي او بیا یې د کډوالو د ساتنې مرکزونو ته استوي. دا سازمان وایي چې لسګونه لیکلي رپورټونه او د کډوالو له خولې نقل شوي ویډیوي داستانونه چې ډېری افغان او پاکستاني کډوال دوی ته رسېدلي دي او له ټولو څرګندېږي چې د بلغاریایي پولیسو چلند ځورونکی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په کابل کې هر کال نږدې 3000 کسان د تنفسي ناروغیو له کبله مري او په دې کې د هوا او د چاپیریال ککړتیا مهم رول لري. نو هغه څه دي چې زموږ چاپیریال او هوا ککړوي؟
دا ډیزلی موټرونه چې دي لوګي کوي ډیر سخت، بس مردار بټیګان دي ګوري لوګي
زیاتره کونه کې پلاستیکونه سزې په بخاري کې چې نور ګوندیان تی نه پاره
مې پروانه چې راځو ورجانا بیخې نخ کاری کابل ګرد غبار د غزيات لیدل کی.
دوستانو، د یو ځوان په هیڅ د خپل چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو لپاره څنګه مبارزه کولای شو او مسؤلیتونه مو څه دي؟ نننې تاندې څنګه مو ورته ځانګړې کړې دا چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ملګرو، د یوې سیمې د چاپیریال ساتل یوازې له کثافاتو او چټلیو د خپل کلي کوڅو پاک ساتل نه دی، بلکې د هوا او اوبو پاکوالی هم هماغومره مهم دی. خو دا چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې موضوع د خلکو لخوا یا ډیره جدي نه نیول کیږي او یا بابیزه ګڼل کیږي، ښایي علت یې په هیواد کې روان حالات وي. خو په نړۍ کې د اقلیم د تغییر او د هوا د ککړتیا موضوع نن سبا ډیره توده روانه ده. له مختلفو سرچینو داسې خبرونه خپریږي چې د نړۍ تودوخه په زیاتېدو ده او د شمالي قطب کنګلونه په چټکۍ سره په ویلي کېدو دي. همزول، افغانستان چې اکثره خلک یې له نیستۍ او فقر سره مخ دي، غریبي کورنۍ خصوصا په ژمي کې د خپل کور او د ځانونو د تودولو لپاره پلاستیکونه، کاغذونه، زاړه ټیرونه او نور داسې نسبتا ارزانه توکي سوځوي چې دود یې د لرګیو او ګاز په پرتله ډېره هوا ککړی وي. راځئ له څو ځوانانو واورو چې دوی د خپل چاپیریال او د هوا ککړتیا په څه کې ویني.
محمد فضل خوګانیوال د ننګرهار ولایت. زمونږ تاسو دغه وطن چې فقر پکې بيخي د حد نه زیات ده، نو عموما د وړو ماشومان چې بعد د خونځې نه ځي پلاستیکونه ټولې، کاغذونه ټولې د دوکانو په مخ باندې د دې سوځول نه، نو حتی داسې لوګي برابر شي د انسان د سترګې غړونې هم پکې نه کیږي. نو همدغه علت دی چې د افغانستان کې هم مریضي زیات شوي، هم محیط زیست سره تر بلې په خرابېدو باندې دی.
زه نور محمد یم، د لوګر ولایت بدخوښنې د کلي اوسیدونکی یم. د لوګر هوا ښه ده، خو بیا هم د ډیزلي موټر چې دي دا لوګي کوي ډېر سخت، بس مردار بټیګان دي ګوري لوګي خېزي پوسې هوا ټوله خو د زمونږ کور خو ته راوړي هممونه ټول، بس هغه مردار ترونه پکې واچي ټول، بس بوی کوي لوګي کوي، هغه خلک ټول مریضانه.
صداقت الله تعالی مد کونړ ولایت. مونږ چې خپل هم کله کابل ته راشو بیرته چې کور ته ځو یو مریضه احساس کوو حتمن په مې پروانه چې راځو ورجانا بيخي نخ کاری کابل د ګرد غبار د غزيات لیدل کیږي.
زمان مونږ چې سمي الله د نور ولایت خو خېدي چې غونه پکې سرسبزي شته او په کابل د چاپریال په بد حالت کې ده. موټرونه چې دي ډېر بد دود لري او زیاتره کونه کې پلاستیکونه سزې په بخاري کې چې نور ګوندیان تی نه په عذاب دي.
ملګرو، د دغو ځوانانو خبرو ته ورته څه د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه څو ځوانانو ساجد اسمت ځاځي او حیات الله وحدت راته لیکلي. خو له خوسته یو ځوان تحسین طاقت سره راته لیکلي دي، وږمه رشیدی درته لولي.
تحسین طاقت له خوست لیکي چې زموږ په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د خښتو بټۍ ډېرې دي. سکاره پکې سوځوي او د سیمې هوا یې دومره خرابه کړې چې مازدیګر په دوو سترګو څه نه لیدل کیږي.
دا افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي چې د ټول افغانستان هوا نه بلکې د ځینو لویو ښارونو هوا ککړه شوې. دې علت په ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، د طبیعي زیرمو ډیر استعمال او ځینې نور موارد یادوي.
د حمامو موجودیت په کابل ښار کې سي د ډبرو سکاره سوځي د ستونزه ده. د کم کیفیت تیلو سوځول په وسایطو کې د یو ستونزه ده. بلاخره مثلا د خښتو بټې موجودیت د یو ستونزه ده. دا ټول ولې هغه عمده علت د معلقو ذراتو موجودیت د هوا په ترکیب کې د خرابه او ویجاړو سړکو موجودیت ته د کابل په ښار کې، یعنی د دې سهم تر 30% پورې ده.
ملګرو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د محیطي صحت برخې مشر کنیشکا بکتاش ترکستاني وایي چې دوی ځینې داسې شواهد له ځانه سره لري چې د هوا ککړتیا خلکو ته ځینې تنفسي ناروغۍ پیدا کړي دي او دوی د دې لپاره ځینو اړوند ادارو سره په مرسته ځینې هڅې پیل کړي دي.
شواهد وجود داره، مثلا موجودیت امراض تنفسی یا
شواهد تا چی د چاپیریال او د هوا ککړتیا خلکو ته تنفسی او په ځنګړی ډول ماشومان ته ځینی انتانی ناروغي پیدا کړی دي. دا موضوع ډیره خوشنوون کړه او موږ د عامه پوهاوي لپاره د رسنیو او ملا امامانو په مرسته له اړوند ادارو سره په ګډه همکاري هڅې پیل کړي دي. کڅه هم کافی نه دي، خو اکثره د ننوایو او حمامونو مالکانو ته مو امر کړی چې خپل ننوایي او حمامونه دي غازی کړي. دوی اوس لرګي او د ډبرو سکاره نسوځوي. کچیر چاتر اوس داسې نیوي کړي او زموږ د تفتیش ډلې ورمندل مجازات بشي.
ټیم تفتیشي مګر روبرو شوه او اونا مجازات خاط شوه.
دوستانو، ښاغلی مدقق بیا یو شمیر پخوانیو ریپورټونو ته په اشاره سره په هوا کې د ځینو مالقه ذراتو یادونه کوي چې د خلکو ژوند ته لوی ګواښ پیښ کړی دی.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې البته څو کاله مخکې یو لومړنۍ سروې په کابل ښار کې ترسره کړله د دولتي ادارات سره په همکاري باندې. په هغه کې موږ ته ډیر واضح راښیي د کابل د هوا په ترکیب کې معلق ذرات لرو سیدا په نامه دی پی ام 10 او پی ام 5 او پی ام 2.5 باندې دیږي. دا هغه ذرات دي چې ډیر وړې دي، په سترګو نه لیدل کیږي، سړی بوی نشي کولای، رنگ نه لري، ولی معلق په هوا کې دي او موږ انسانان دا تنفس کوو او نور ژوندي موجودات. البته دا ارقام د څو کاله مخکې دي. د عامې روغتیا وزارت موږ ته رسمي د مصر شریکه کړې ده چې د کابل په ښار کې تقریبا د کال 3000 کسان څکم درې زره د تنفسي سیستم د ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دې ته متوجه اوسئ چې دغه تعداد د تنفسي جهاز یا سیستم د ناروغیو له امله، منظور دا نه ده چې د هوا ککړتیا د 3000 کسان له منځه وړي. کېدای سي زیات عامل د هوا ککړتیا وي. له 4 میلیارده زیات افغاني زموږ هیوادوال تنها په دغه سکتور کې لګي، په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې.
عبدالولی مدقق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاند څانګې د خپرونې اوریدونکي یاستئ. په طبیعت سره مهربانه اوسئ تر څو طبیعت له تاسو سره مهربانه.
همزولو، کله چې د چاپیریال او د هوا ککړتیا دومره ضرري ده، نو ولې د ځینو هغو سون توکو ارزان قیمت ته خوشاله شو چې هوا ډیره ککړه وي او چې لامل یې ناروغه شونو د لرګیو قیمت څو چنده باید ډاکټر ته ورکړو؟ داسې څه یو ځوان سمیع الله هم وایي.
رښتیا ده چې دا پلاستیک شیان سوځوي او خپل صحت ته پاملرنه نه کوي. نو ډاکټر ته چیزی چې پلاستیک شیان سوځوي او ډاکټر ته ځي، هغه نه ډیر پیسې کیږي. دوا ورته ورکوي او دوا هم پیږي چې دغونه کیفیت نه لري، 15,000 روپۍ کیږي او هغه هم نه لري، ګټه هم نه لري.
نو تر دې چې پلاستیکونه وسوځوي کنه،
هغه نه ښه ده، لرګي وسوځوي.
اوس راځو ملګرو دې ته چې ځوانانو ته د خپل چاپیریال او د هوا په پاک ساتلو کې څه کول پکار دي. د افغانستان د ځوانانو د چاپیریال ساتنې ټولنه داسې یو بنسټ دی چې نږدې 400 ځوان غړي لري او کابو 2 کلونو راهیسې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو په برخه کې یو شمیر فعالیتونه کوي. نیالګي کې نوي د پلاستیکونو پر ځای د کاغذ د کارولو وړاندیزونه او د رسنیو له لارې د چاپیریال په برخه کې د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په نیت پیغامونه خپروي. د دې ټولنې یو غړی امین الله جواد وایي
په حدود د 1000 نیالګي سه کلم کې نیولې دي په افغانستان کې او په آینده کال کې تقریبا 3000 نیالګي د کرهنې وزارت ته پیشنهاد کړی ده چې موږ سره کومک وکړي او موږ سه کال وسو کولی چې دا نیالګي موږ په کابل او همدارنګ په ولایتو کې غرس کړو او دا یو له پلانونو هم ده چې خپل محیط زرغون کړو او وسو کولی چې د دې له لارې د خلکو صحت ته یو ګټه رسولي او هم محیط ته.
دوستانو، د دې ټولنې ویان عبدالله یوسفی د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، ترافیکو ریاست، ښاروالۍ او د کورنیو چارو وزارت په ګډه همکاري د یوې داسې تفتیشي ډلې یادونه کوي چې په خاصه توګه د حمامونو په برخه کې د فلټر سازي پروګرام عملي کړی دی. د یو پیغام هم لري.
دا ډله د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له اړوندو ادارو سره په ګډه همکاري رامنځته کړې ده او موږ هم ترې خبر یو. دوی عملاً د کابل زیاتره حمامونه د یو ځانګړي فلټر په واسطه چې هغه هم یو افغان جوړ کړی دی کنټرول کړی دی چې په هوا کې د مالکه ذراتو مخنیوی کوي. نو موږ ټول ځوانان کولای شو که چیرې زموږ شاوخوا کوم حمام د فلټر په سیستم نه وي سنبال، اړوندو ادارو ته شکایت وکړو او هغوی پرې خبر کړو.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق وایي ملګرو چې د چاپیریال پاک ساتل او د هوا د ککړتیا له منځه وړل یوازې د دولت اړوند موضوع نه ده، بلکې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو له ملاتړ او همکارۍ پرته دا مبارزه ټکنۍ ده. دولت ته د ټولنیزو چارو کارشناس ډاکټر محب الله زغم او خلکو ته یو ځوان محمد نعیم وردګ د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه دغه وړاندیزونه لیکلي چې وږمه رشیدی لولي.
ډاکټر محب الله زغم لیکلي چې د افغانستان اکثره سیمې د کال اقلن 300 ورځې لمر لري. که دولت د حمامونو خاوندان مجبور کړي چې لمریزې افګرمۍ ولګوي او په کورونو کې هم لمریز نغري او افګرمۍ ولګول شي، نو که یو خوا به مو د ټایرونو د سوځولو او ترې د تولیدونکو ضرري لوګیو مخه نیولې وي، نو بل خوا به زموږ ځنګلونه له وهلو بچ وي او پیسې به مو هم پر تیلو، ګازو او سکرو نه وي لګېدلې. او محمد نعیم وردګ لیکلی چې د خپل چاپیریال پاکوالی باید یوازې د ښاروالۍ او نورو ادارو دنده ونه ګڼو، بلکې موږ تاسې هر یو باید د خپل کور، کوڅې، ښار او د خپل هیواد د پاک ساتلو هڅه وکړو.
نو همزولو د ښاغلي مدقیق هماغه شعار زه هم تکراروم او دا تاندې څانګې پرې پای ته رسوم چې له طبیعت سره مهربانه واوسئ چې طبیعت له تاسو سره مهربانه واوسي. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې پر دې انټرنیټي پته هم موندلی او اورېدلی شئ، pa.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه خپل نظرونه راسره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. السلام علیکم.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د زیګون پر مهال لمور او ماشوم سره د کورنۍ د غړو په داسې مرستو خبرې کوو چې که مور ونه شي کولای د زیګون پر مهال صحي مرکز ته لاړ شي، کورنۍ کومې مرستې ورسره کولای شي؟ که د زیګون پر مهال مور سره عاجلې مرستې ونه شي، له کومو ستونزو سره مخ کېدای شي؟ په دې برخه کې به د ډاکټرې صحي مشورې واورئ. او دا چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه کارونه کړي دي، د خپرونې په جریان کې به ترې خبر شي. دا خبرونه نزه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د تشدد له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو پروګرام پیلېږي. په داسې حال کې چې پر افغان حکومت انتقادونه کېږي چې د تاوتریخوالي قربانیانو ته پام نه کوي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په شپږو ولایتونو لغمان، دایکندي، پروان، پنجشیر، فراه او جوزجان کې به د تاوتریخوالي له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو یو ځانګړی پروګرام پیل شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، غواړو په ګډه سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسو. روغتیایي مرکزونه مو آماده کړي او پرسونل مو ورته روزلی دی. په شپږ ولایتونو کې به پلی شي او یو کال به دوام وکړي. او وروستی خبر ده چې په سعودي عربستان کې په لومړي ځل ښځو ته اجازه ورکړل شوې چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. د سیمه ییزو شوراګانو یا ښاروالۍ په انتخاباتو کې له 6912 کاندیدانو څخه 909 تنه ښځې دي.
د دغه هیواد د مقرراتو له مخې به نارینه او ښځې په بیلو بیلو مرکزونو کې خپلې رایې صندوقونو ته واچوي. په دې انتخاباتو کې به 204 تنه د ښاروالۍ لپاره انتخابیږي. د ښځینه رای ورکوونکو شمیر 1,30,000 او د نارینه و شاوخوا 1.3 میلیونو ته رسیږي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوس هم په ډیرو سیمو کې میرمنې د زیږون پر مهال ناوړه او خپل سری دودونه پالي. مثلا د زیږون پر مهال مور نه پرېږدي چې څملي په دوه پښو یې کینوي، خیرن ځای کې ولادت کوي، او یا هم د ماشوم نو په غیر صحي او ناپاکو وسایلو پرې کوي. په کلیو کې اکثرا دا دود دی چې کله یوه میرمن په ماشوم ناروغه وي نو دایې ورته راولي چې ولادت ورکړي. دا چې دایې د کومو اصولو پر بنا میرمنو ته ولادت ورکوي، دوی د عامې روغتیا وزارت لخوا روزل شوي او که په خپل سر دا کار کوي، او دا چې عامې روغتیا وزارت په لرو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال څه او کوم صحي خدمات وړاندې کوي او تر کومه په دې برخه کې لاسته راوړنې لري. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب الله اروال وایي دوی ځینې پروګرامونه لري چې د هغو په عملي کېدو سره به د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شي. د ښاغلي اروال په وینا دوی د هیواد په کچه 10,000 صحي کارکوونکي روزلي چې 50% یې ښځینه دي.
د عامې روغتیا وزارت د هیواد په دننه کې 2 پروګرامونه تر کار لاندې لرو. د دې لپاره چې وکولی شو حداقل د میندو مړینه په لومړي قدم کې راښکته کړو، مونږ همدا اوس د هیواد په کچه باندې په قریو کې تقریبا 10,000 شاوخوا کې روغتیایي رضاکاران لرو. پخوا دې ته مونږ دایه ویلي، هغه دایه اوس په افغانستان کې د منځه لاړ دي، ځکه هغه دایو چې بعضې کارونه کول د هغوی د کار نور هم کله ناکله د میندو د مړینې سبب کېدو. نو په دې خاطر هغه ستراتیژي مونږ د منځه ویوړه، او په دې 10 کالو کې مونږ یوازې د ټولنې روغتیایي کارکوونکو په نام باندې نارینه او ښځینه کسان رضاکار تروې کړو، او دوی ډېر مهم کارونه کوي. په دغه تیر کال کې یوازې په 1,000,000 شاوخوا کې کورونو ته دوی تللي وو، او هر کور کې دا تعداد یې تاسو سنجوئ، دوی ته یې روغتیایي تعلیمات ترسره کړي وو.
ښاغلی اروال زیاتوي دوی کوښښ کوي چې د صحي کارکوونکو پروسه ټولو لرو پرتو سیمو ته وغځوي. نوموړی وایي د ځینو سرویګانو له مخې د 2 کلونو په جریان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شوې ده.
یعنې مونږ دا اوس دا ادانه کوو چې مونږ د هیواد ټولې ساحې ته پوشش لاندې راوځي. مونږ امیدوار یو چې ډېر زر به دغه تعداد د 2 کلونو په جریان کې پوره کړو. په تعصب سره 12 کاله مخکې سروې ښودلې وه چې په افغانستان کې د میندو نه هر 10,000 کسانو کې 1,400 میندو به خپل ژوند په د 10,000 کسانو په منځ کې د لاسه ورکوو. 2009 او 2010 کال سروې کې د مړینې کچې معلومولو اندازه کې دی کې 3,680 ته یعنې دغه کچه. نو دا یعنې د میندو د مړینې د کچې راټیټوالی هغه یو اوس ښه شاخص یا معیار دی. قابلو تعداد په افغانستان کې یا د جامعې قابلې د ټولنې قابلې ته اوس تقریبا د 3,500 شاوخوا کې دي، خو دغه تعداد لا ادامه لري. دغه پروګرام په افغانستان کې موثریت لري، انشاءالله په دغه پروګرام لا ادامه لري.
ډاکټر اروال په لرو پرتو سیمو کې د عامې روغتیا وزارت لخوا د زیږون په وخت کې د میرمنو لپاره د ځینو نوښتونو یادونه هم کوي.
د آشیانه صحي په نامه یا فیملی هیلت هاوس مونږ ورته وایو. دا یو ښه ابتکار دی د عامې روغتیا وزارت زمونږ د ډپارټمنټ. مونږ تقریبا د 200 شاوخوا کې آشیانه صحي په لرې پرتو سیمو کې، دایکندي کې، په بدخشان کې، بادغیس کې، او حتی په هرات کې دا جوړ کړي دي. دا آشیانه صحي د همدغه روغتیایي چې په ټول افغانستان کې هغه کې 2 رضاکاران کار کوي، یو زنانه او یو نارینه د روغتیایي رضاکاران دي. خو په دې پخوا کې په دغه صحي آشیانه کې یو میډوایف یا قابله هم ورسره ده، یعنې صحیح ولادي برخه کې. موږ نور ابتکارات یا نوښتونه لرو چې مثلا موږ په افغانستان کې زرنجونه د یونیسف په مرسته باندې توزیع کړي دي خپلو 50 روغتیایي رضاکارانو ته په کندهار، بامیان او بادغیس کې، چې هغوی د دې په ذریعه باندې هغه میندې د مریضې او ولادت په وخت کې روغتیایي مرکزونو ته رسي. همدارنګه یو بل ابتکار دی چې هغه د آس نه په استفادې سره چې موږ هغې باندې امبولانس په شکل باندې د میندو انتقال لپاره هغې نه هم استفاده کوو. موږ امیدوار یو چې په آینده کې د ډېرو نورو نوښتونو سره وکولی شو په هیواد کې د خلکو روغتیایي مشکلات حل کړو.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د ولادت پر مهال ورسره مخ شوي او له دې بابته یې ستونزې لیدلې دي. چې له هغې ډلې یوه هم د لوګر ولایت اوسیدونکې ده چې د ولادت پر مهال یې ډېرې ستونزې لیدلې. دا وایي د ولادت په جریان کې له بیګانه تر سبا پورې د پښو په سر ناسته وه او د نورو میرمنو لخوا اجازه نه ورکول کېده چې څملي. اوس ورته د بواسیر مرض پیدا شوی او ډاکټران ورته وایي چې دا تکلیف یې هماغه د زیږون پر مهال د غلطو طریقو له امله دی.
خوږ به راباندې ولګېدل، هتی به په همان کې ناست و. زه خدای چې ماخوسته ناست و، ملګۍ زازانګونه وسون ما راوخود، زه جګه سوم د پښو د سره، تمامه شپه زه د پښو په سر ناست و. کومره تکلیف کېده ما ویل چې خدایه بختوره به هغې چې داسې یارې څملي یا داسې پړخ باندې څم وایي ما څمل وایي داسې کې ښځه په یوه شاته ناست و، خاص داسې به مې دا شا داسې رانیولې، دا ملا مې داسې رانیولې. نه به م که دا د ماشین چاړو به وای، ماشین چاړو په باندې م پرېکا و، که به حلاله و که به مرداره و، دغه ته به م هم نه کاتې چې دا خو یارې استعمال سوې ده. موږ به تې په باندې پرېکا و، هتي به م تار راواخېست، که به تار م پاک و که به ناپاک و، په به م وټک. زنانه ډاکترو ته تللې یم، وایي د تا ډېر تکلیف زیات، ته ته عملیات کېږي، وایي بل رقم دې تا تې وایي دوا مه خوره چې نور مرضونه درته پیدا کېږي. خو لغه نه به یې خود لیغه ده.
ما کاکال فرلی کې وا سنه هم ورکه و، خو دی چټاله او نامناسبه ځای کې ولادت ورکړی و. کله چې ماشوم پیدا سنو دا په مغان سانه کې دوه درې دقیقې وروسته دا وفات سنه. نو بیا ډاکټر ته سیدی مړی بول، ډاکټر ویل چې دا چټل ځای کې دی ولادت کړی دا، او کوم میکروب سیدی دی وینې له طریقه دی بدن ته داخل شوی دا، ظرف دی یوه دقیقه کې دی په زړه باندې تاثیر کړی دا او دی له منځه وړی دا. ځینې موسینې میرمنې زړې ښځې سیدی هغه حیواني سره سیده په هغه باندې دوی د ماشوم نه پرې کوي، یا مثلا نور داسې چټل کارونه داسې دوی مریضې ښځې سره دوی کوي، سې ښځې موږ نه ځای شوي دي او همدغه نامناسب رسم رواجونه دي سې ښځې مړې کېږي.
درې ورځې په چاردرد ناست وم، د اتو میاشتو هلک چې هغه خونریزي راباندې راغله، درې ورځې هم د ایوان پنجه کاته وه، پېچکاري سونه دوا سونه کسه، او دغه درس بچیان کور پیدا شوي نه هلکان، او درې جنوکۍ اینا مې ټول خپل سر پیدا شوي. داسې ملنګۍ وهغه کې مې زیږولي دي، او پس پېر وخاو هماغه خاورې هماغه خاوره کې پیدا شوه او لوی یې کړه.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نورې خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com یو میرمن د زیږون په وخت کې له صحي مرکز نه لرې وي او یا نشي کولای ډاکټر ته مراجعه وکړي، نو د کورنۍ غړي کومې لومړنۍ مرستې ورسره کولای شي؟ نسایي او ولادي ډاکټره فریده مرخیل وایي که یوه مور له صحي مرکز نه لرې وي، نو د کورنۍ غړي باید ځینې امادګۍ ولري چې تر ټولو لومړی باید پاک ځای انتخاب شي.
اول خو یو مور له صحي مرکز نه ډیره لري وي، دغه د کور غړي کوم کومکونه ته کولای سي؟ دوی باید یو پاک ځای او یو پاک روجایی وي، یا تکه هر شي سي وي هغه باید په کور کې وي، دوی سره موجوده وي. بل د ماشوم له کالیو نیولې تر هر څه باید دوی سره پاک وي. هغه وسیله چې دوی د ماشوم نوپې پرې کوي دا په یو ظرف کې ښه راویشه وي، مثلا قیچی ده په یو ظرف کې باید ښه د 15 الی 10 دقیقو لپاره راویشه وي، او هغه تار چې دوی نوپې تړي هغه هم راویشه وي. پاتې شوی هغه نور تکیس دوی استفاده کوي، کولی سي هغه تکي ووینځي او پس هغې وټوکي. د مور د ځان لنده هوارې کې مور مجبوره نه کړي چې په کېناستو باندې ولادت وکړه، مور باید پرېوځي. دا هغه وسیلې دي چې موږ د فتن لپاره ځینې استفاده کولی سو.
میرمن مرخیل وایي په ناپاکو ځایونو کې ولادت مور او ماشوم دواړو ته زیان رسوي، او د خپلې همداسې یوې ناروغې کیسه کوي چې په ناپاک ځای کې ولادت کړی و او دوی ته یې مراجعه کړې وه.
مثلا من کولی شو تاسو درته ووایم چې هغه میندې اکثرا په یوه تیاره کوټه کې چې هیڅوک هلته موجود نه وي، یا هم د ګوخانې په نامه ځای ورته وایي دوی چې هلته دوی حیوانات اوسیږي، دوی هلته ولادت کوي. دا ولادتونه سبب د دې کېږي چې هغه میکروبونه چې مور او ماشوم ته رسیږي پاسته پاسته مور او ماشوم د دواړه تبې پیدا کوي، او بالاخره سبب د مرګ د مور او د ماشوم کېږي. موږ داسې مریض درلود په یو داسې یو ځای کې ولادت کړی و چې د دې پښو لاندې هغه سپین واښه هغه یې ورته اچولي و، پاسته هغه مور ولادت کړی و هلته، اما جوړه پاتې شوې وه. هر کومک چې ورته کړی و نه وای شوی. دوی څه کړي و چې هغه بند د جوړې په یو ډېر یو ناپاکه تار باندې تړلی و، بیا هغه تار د مور د پښې په غټه کوته تړلی و. دا بیخي موږ ته جالب و. دوی ویلې دا هم دل خاطر تړلی چې دا جوړه پاس لاړه نه شي او مور مړه نه سي درال داسې کومه خبر نه وي جوړه پاس هېڅ وخت نه ځي وخت چې رحم خپله وتړل سي تابن جوړه داخل کې پاتې کیږي د اول خو په انتیسپټیک موادو مریض ومینځل شو مکمل پس دغه کومک م سره وکړه تر هغو جوړه ځان جدا کړي بیا هم قوي ترین انتیبیوتیکونه ورکړه تر هغو چې مریض به تبه پیدا نه کړي
درمنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شایانو مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو نو موږ ټولو ته لازمه ده چې د زیږون په وخت کې له میرمنو سره لازمه همکاري وکړو په دې برخه کې اړوندو ادارو ته هم خای چې میرمنو ته لا ډیر امکانات برابر کړي او موږ هم د موضوع مهموالي ته په کتو یو ځل بیا وغوښتل په دې اړه خبرونه جوړه کړو چې کورنۍ د زیږون پر مهال صحي مواردو ته په سمه توګه پاملرنه وکړي چې مور او ماشوم دواړه له خطر لري وي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو